چهل مریض در شفاخانه ها نگهداری می شوند. روزنامه در پایان نوشته است در راستای مبارزه با ویروس کرونا کشورهای خارجی هم کمک کردند. اما تمام این کمک ها باید به گونه شفاف مصرف شوند و حساب آن با مردم در میان گذاشته شود.
حالا ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد تا لحظات بعد. اما حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان از تأسیس مراکز تجرید بیماران کرونا در سطح ولسوالی ها خبر می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید با کمبود وسایل یا کت های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبروست. یک زوج در ولایت هرات مصارف عروسیشان را با 200 خانواده نیازمند کمک کردند. وزیر خارجه ایران در جریان مسافرتش به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید قیودات برگشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن نزدیک شده است. شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای مختلف جهان حدود 170 هزار تن و تعداد شفایافتگان از آن حدود 640 هزار تن اعلام شده است. و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید مجازات اعدام برای 4مین سال پیهم کاهش یافته و به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته رسیده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزارم. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید تبریک می دانید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم نوبت برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راډیو.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد می‌گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالی مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. دا ازادی راژیو درنو اوریدون که دا دالت و لفظات سر دا مبارزیق پروانه تا خراق لست. زا حسیب الله تلاش دا عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کری دا دیوانه دا عدالت و لفظات سر دا مبارزیق پروانه تاسو تا ولنده کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت و فساد سره د مبارزه خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان په دی اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د د دغونی په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د رونتیا څاربنسټ چېډونکو ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پو عبدالقادر جیلانی لمک سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکړم چې د کرونا ویروس د خبرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل بل ښاغلی مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونه د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسې درنو اوریدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي، یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید یې هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر وسي، دي په همدې خاطر باندې سوی دی. ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیل صلاحیتونه هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینپال صاحب. زموږ پینې مچ ډیره اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر فرمان په هدف دا و چې وکولای شي د رونوالي او شفافیت تضمین کړي، او وکولای شي د وایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپل با خبر وو شي او گزارش واخلي. ولی دا در کوم چې وزیر صاحب له خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، تیار ستولې دي او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي، او تر د لاندې ټول ادارات د ته په گزارش ورکولو باندې مخالف دي او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګي د ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر د لاندې.
خب دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هواي شوی، د غسم په هواي په دې برخه کې چی شیدي؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات یې څه دي؟
با د تر شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه د عواید قدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر ووسیږي چې کومه اداره په څومره شفافیت او رڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی. ولی پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي که نه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازي ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت
څه دی؟ موازي ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي. درته ویل شي وزیر صاحب د ټولو خپلو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا رڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په دغه اشخاصو مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید، چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي. د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواک اداره نه جوړیږي او د شفافیت سره بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځایه دي.
کاملا موازی اداری نه جوړیږي. وزارت مالیه د لکسنګ شي په خوا کار کوو. په خوا د اداره تر وزیر لاندې وو، د وزیر تر حکم لاندې وو، همدغه شبه یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځم ښاغلی مینهپال. آقای تیموری، به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد؟
این سلام خدمت شما، سلام صاحب، همکارا در بحث، جناب جیلانی صاحب، جناب مینهپال صاحب و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینهپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر صاحب با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که به وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردن، من ترجیح میدم که همی بند دوم ماده اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک، که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است. سه اداره
درست
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینهپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینهپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن. اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات بوس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس رو بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعض عواید است، بعض گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحد های مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینهپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستی شه مشخص بسازیم. مینهپال صاحب، د تیموری صاحب په خبره ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، په دې کې متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی. هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند او دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکنه نه ده چې ما دې دا فرمان لیدلی نه وي، ولې هغه څه درته وایم. هغه وروسته کولی شي پخپله د وزیر صاحب ته، وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کنونا وروسته موږ لبدا مرغ یو ډیر اقتصادي بحران ته ننوز او تنګلاسي د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي دا شي اقدام سوی دی، ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نه شوه چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې چې هر څه راغلي دي، هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چې دي، کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي، د دغه ادارو ډول څه شي دی؟
مطلب څه شي په دغه ادارات یوازې د دې لپاره شي په مور یو رڼا او شفاف میکانیزم ته راوځو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وسی پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوی دی، ولی وزیر صاحب به دغه ټولې چارې په خپل باندې سنبالوي او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشرۍ مانی ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه ګروګین ولري.
ټولې ادارې په ولسمشر ته ځواب ویونکي دي، ولې دا بیا درته تکرارو چې دا ګام د ورونوالي په خاطر باندې اخیستل شوی دی، په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کومو بندرونو څخه د کومو ګمرکاتو څخه په کومه اندازه باندې عواید راځي، که چېرته احیانا تغییر پکې راځي. دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي چې ولې په کوم دلیل باندې، د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي، د دې لپاره چې دا وایي هدر ولاړ نه شي، دا یو ګام اخیستل شوی دی. ولی بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې لکه څنګه چې تیرو وزیرانو مخته وړلی همداسې مخته یوسي.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلې، په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې، په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 136 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره په رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي. په شان دا د ریګونې قواوې د ریګونو قواوو کار بیا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه دي. ولې هر هغه څه چې کېږي د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه له قانوني اړخه او وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري. او هیڅ دا شي څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې شراط کېږي او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوې دی، آیا د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځنګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
د څه شي د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه د عدلیه د وزارت سره څه کار څه شي موږ د پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو، هغه مسویدې چې موږ لیسو د مسوی بقوي په دې معنی شي اصلا د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شیدی هغه د وزارت عدلیه دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی. ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي، دا د دوی قانوني صلاحیت دی. ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته او تیموري صاحب او مینپال صاحب ته. ګوره، ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 13 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضح وي، چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي، دغه ډېری مسایلو چې په خپله مالي وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسیس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي. دغه جوړښت، نوی جوړښت چې ولسمشر 19 فرمان صادر کړی دی، زمونږ نورو هیوادونو کې وګورو او ډېر لرې ملاړ نه شو، یوازې خپل گاونډیو کې وګورو دلته هم د مثلا د اف بی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري د پالیسۍ مهنت دی د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی او په خپل مالی مهنت دی او اداري مهنت ده او اساسي برخه درې برخه دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدایان چې ډیر مهم دي ځکه د بودیجې سند په خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې نو دا بیل ادارې جوړ شي نو ته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي املاکو چارې موږ کولای شو چې هغه د خار جوړولو وزارت ته انتقال کو نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې اداري چارې او دغه تنظیموي یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي ګوري دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل به ټول په نظر کې ونیول شي دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي په دریو ادارو باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګو دي یعنی جواب ورکوي دلته یو اساسي ستونزه دا موجوده ده مینهپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر وسیږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي یو قانوني چوکاټ دی قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي دی اوس هم په خپل د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارک ته غوښتل کیږي زمونږ رئیسان مخکیم ارک ته غوښتل کېدل اوس هم ارک ته غوښتل کیږي همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډیر زیاتی وشو د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرر شول موږ کډرونه درلودل هغه متضرر شو بل تعجبه خبره کیږي د فساد پر ضد مبارزه کومه مبارزه ته درویش د ګمرک رئیسان منفقه د وظیفون لري کا په کوم اساس باندې لري کې کچیر دوی درغلی کړی وي فساد کړی وي به د عدلي او قضایي ګرنو ته معرفي شي او قانوني چلند سره وشي کچیر ته نیو شي دوی سره ولې ظلم کوي کنه ګوره دا یو اساسي غوښتنه ده دلته بحث دا نه دی اساسي بحث ته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټول د افغانستان ټول مالی منابع په خپل لاس کې ونیسي د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري او زه په دمو مطمئن یم چې ولسمشر نیت خراب نیت نه دی اما دغه شرایط برابر نه دي دلته یو خبيثه حلقه موجوده ده یو کړۍ موجوده ده چې دغه شرایطونه او دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي نه وړه ګټه پورته کوي نو کچیر د بل طرف ته کوم ووایي چې خاصه ده د مالی وزارت په درې برخو تقسیم شو د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک وړاندې کوي ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکی او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کوي او کدا وړاندې کوي چې دلته موږ د مالی چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې موږ سره کار کولو د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې ملي برنامو باندې د ولایتونو تقسیماتو باندې په دې حق باندې تخنیکی او مسلکي بحثونه ترسره کیږي نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې به وخت اقدام دی او بل افغانستان یو هغه هواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50 لیفتو نه تر 30 لیفتو پورې نړیوالې مرستې لرو موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولای اوسو 15 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرسته کیږي بل طرف ته 100 میلیارډ ډالر د موږ نظامی بودیجه ده نو هغه هواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک د آسیا پرمختیایي بانک دی بانکونو سره کار کوي ډونرانو ته ضرورت لري باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو د دوی نظر هم واخلو یو ډیر واضح درته وایم ډیر مهمه مسله ده شاید زموږ دوستانو ورته متوجي وي کنه وي موږ د پالیسۍ مهنیت موږ وړاندې په هغه وخت چې کله دا مسله را برسېره شو د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ مهنیت د انتقال شي خارجه وزارت ته انتقال شي نو بیا املاک دی جوړورو ته انتقال شي د مالی وزارت د کاملا لمنځه ولاړ شي نو کله منځ دی دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي IMF به ګمرکات سره کار کوي دي ته به بیل ټارګټ ورکړي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 30% to 50% پورې عواید زموږ ګمرکات
سره. جلانی صاحب بخنه غواړم، مینپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، ماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده، کله چې زمونږ گاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره هم دلته ده، دلته درې ادرسونه جوړیږي په نور هیوادونو کې. یو خواله موجود دی هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي. هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې سیدي خود مختار هم دي، هغه سي اجرات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع به ډیره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولی موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي، اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهوله د اسانتیاوې برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري، خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د عرضه او تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی وو چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالی چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالی بحران رامنځته کیږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 40% to 50% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې څه کال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې نه ډیر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیر مننه جیلانی صاحب،
ارزه کومه ده. نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت کې قرار لګ، دا به په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په سلهاو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بل اخر یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کی او ملي ګټې.
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. آقای تیموری، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت می گرفت، اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح تر شوه که چرا شرایط مساید نیست؟ یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط ازی مهیا نیست تا این اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه؟ مینپال سپتا سوده جیلانی سپ و دغر از تیمونی سپ خبری واوره دلی اگوی ولی چه تردیر پوری در دیر خیلی اقدام و گواندی هیوادون هم دغر مدل نه استفاده کوی او زین نور هیوادون هم پا آقای تردیر خ نتیجه مور کرده. خو فعلا دغر موضوع ده پرا یا دغر اقدام ده پرا شرایط برابر نه و
دغر په ګامونو چې اخیستل سوي دي د پاندې خطر باندې اخیستل سوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آمادګي ونیسو.